द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
ستړي مسي وایس اف امریکا دی وذر د خالی شنبه ورځ کال 2019 د اکتوبر د میاشتې 12 نیټه ده. پاکستان کې دا وخت د مازیګر 6 بجې سوي دي. افغانستان کې 5 نیمې او دلته واشنگټن ډي سي کې د ورځې 9 بجې سوي دي. یو ساته خبری خبرونه وړاندې کوم کې تاسو قرباني یو ځکه کلثوم کاکر
او زه محمد اکرام
تاسو ته شرغ لاست وایو را سره مل اوسېږي د خبرونو تفصيلات درته وړاندې کوو.
دا پاکستان وزیر اعظم د خزانه مشیر ډاکټر عبدالحفیظ شیخ پای پاکستان د ترهګرو مالی مرستو د سال ډلې اف ای ټی ایف په اوبیش تجویزونو کې شلو باندې عمل کړی او کوشش کوي چې د ترهګرو د مالی مرستو مخنیوي کې د ناکامۍ سره مخ ملکونو خړ فهرست نه د پاکستان نوم لری کړی شي.
انشاءاللہ کوشش یہ ہے کہ جلد سے جلد ہم نکل آئیں اس گری لسٹ
اور پاکستان دخل فہرست سے خزر ترزر دراوتل د پار ہسی کوی او پدی اڑا دزڑ د خلاصہ کوششونه روان دی.
پاکستان کې د صحت چارو باکی وای د ډنګي د مریضانو شمیر 25 زره زخزیات سوی ده چې پکې 15 سلویش تنه ژوند لا سمور کړي.
آج کی ڈیٹ تک ہمارے پاس جو ہے تقریباً 28,000 ہمارے
در ٹولا حیوات سخا اتوش زرا کے سونا رپورٹ سوی دی چپکی لس زرا کسان پا ہسپتالون کی داخل سوی دی او ڈینگی سخا تر و سا 540 تنان مڑ سوی دی
او د خوراک نړیواله اداره وایي چې په شمالي شام باندې د ترکی د حملې له بجې تر اوسه پورې د 1,00,000 نه زیات خلک بیکوره شوي دي.
او اوس د خبرونو تفصيلات.
د پاکستان وزیر اعظم د خزانه مشیر ډاکټر عبدالحفیظ شیخ ویلی پاکستان د ترهګرو د مالی مرستو د سار ډلې اف ای ټی ایف په اوبیشت تجویزونو کې په شلو باندې عمل کړی دی او دا چې کوشش کوي چې د ترهګرو د مالی مرستو مخنیوي کې د ناکامۍ سره مخ ملکونو خړ فهرست نه د پاکستان نوم لری کړی شي. اف ای ټی ایف د اکتوبر د 13 نیټې نه تر 18 نیټې پورې په پیرس کې غونډه کوي چې پکې به د پاکستان د راتلونکي په اړه هم فیصله کیږي. اف ای ټی ایف د ترهګرو مالی مرستو او د پیسو غیر قانوني انتقال مخنیوي کې د ناکامۍ په سر د پاکستان نوم په خړ فهرست کې اچولې دی. پاکستانی چارواکي وایي د اقتصادي چارو مرکزي وزیر حماد اظهر په مشرۍ کې به د پاکستان وفد خپل رپورټ وړاندې کوي. اف ای ٹی ایف د جون په میاشت کې پاکستان ته د اکتوبر د میاشت پورې وخت ورکړو چې د ترهګرو مالی مرستو مخنیوي لپاره د دوی سفارشونه عملي کړي او ویلو پاکستان نه صرف د جنوري اخیری نیټې پورې خپل اکشن پلان باندې عمل کړي بلکې د مئی ډیډ لاین یا اخیری نیټه باندې د اف ای ٹی ایف سفارشونو عملي کولو کې هم ناکامه شوه.
په پاکستان کې د صحت چارواکي وایي د ډنګي د مریضانو شمیر 28,000 زخه زیاته سوی ده. د ډنګي د سار مرکز مشر ډاکټر رانا سفتر د ډیوه سره په خبرو کې ویلي دي چې د ډنګي له وجې زخه تر دا مهاله پورې 15 تنه ژوند له لاسه هم ورکړی دی. په ټول پاکستان کې وایي چې اسلام آباد او راولپنډۍ تر ټولو زیاته د دې مرض څخه اغیزمن سوی ده. او د افغانستان سره په پوله پرتا قبایلی ضلع شمالي وزیرستان سوداګر وای په علاقه کې د ضربې از بملیات په محل دوی ته د شلو ارب روپو څخه زیات تاوان اوریدلی. په شمالي وزیرستان کې د پاکستان فوج وسلوالو توندلارو په ضد کال 2014 په نیمای کې د ضربې از بملیات په نوم عملیات کړي. دغه عملیاتو په محل د علاقې سره لاکونو په شمیر کې خلک کډوال سوي او په علاقه کې بازارونه کاروبارونه ټول ویجاړ سوي.
حاضران وای په ضرب عذب عملیاتو کښې 80 کروڑ روپۍ مالی تاوان شوی او دا تخمینه دوی په خپله لګولې چې ځایي حکومتونو پوځ او انتظامیه هم تصدیق کړې ده. د دوی په خبره ضرب عذب عملیاتو پر مهال یوازې په میران شاه سیمه کښې 10,000 نه زیات له سامانه لېږدلي دوکانونه پیټرول پمپونه او د ګاډو بارګینونه له منځه وړل سوي دي. دوی زیاتوي دغه مالی تاوان پوره کولو کښې د صوبې او مرکز اعلی حکومتونه د ځنډ نه کار اخلي او دغه شوي تاوان کې له دوی څخه د کمی کولو غوښتنه کوي. دغه دوکانداران وایي دې تاوان کې دوی کمای ځکه نشي کولی چې دوی دغه مال د هېواد له نورو سیمو څخه په پور راوړی وو او اوس پوروړي له دوی څخه دغه تاوان پوره کولو غوښته کوي. هغه وویل د 15 کاله تیرېدو وروسته اوس هم پوروړي دوی تنګوي چې دا وړل سوی پور دې پوره کړي. علي محمد زیاته کړه د پور برابرولو لپاره دوی سره نه پیسې شته او نه په سیمه کښې کاروبار. ځایي انتظامیه هم د دوی د دې اوښتې تاوان تایید کوي او په وروستیو کال کښې د تاجرانو اسلام آباد ته لاره یون کړی و او هلته بیا ورسره د پوځ ترجوان میجر جنرل آصف غفور د تاوان پوره کولو ژمنه هم کړې وه. عدنان بیټنی، ډیوه، شمالي وزیرستان.
دا د وایس آف امریکا ډیوه خپرونه ده.
د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی وای وزیر اعظم عمران خان د ایران او سعودي عرب ترمنځ د تاوتریخوالي کمولو لپاره نن یعنی د خالی په ورځ د ایران سفر کوي. خارجه وزیر شاه محمود قریشی د جمعې په ورځ په ملتان کې خبري اعلانو سره خبرو کې د دغه سفر اعلان کړی. شاه محمود قریشی ویلي هغه به هم د عمران خان سره یو ځای سفر کوي او د ایران نه وروسته به عمران خان سعودي عرب ته ځي. قریشی ویلي پاکستان غواړي چې د ایران او سعودي عرب ترمنځ غلط فهمۍ ختم شي او زیاته کړې ده چې پاکستان د دواړو ملکونو ترمنځ د تاوتریخوالي ختمولو لپاره به په خپل وس کې هر ممکن کوشش کوي.
امریکا د سعودي عرب د دفاع د پیاوړي کولو او د ایران د ناوړه چلند د مخه نیولو لپاره د جمعې په ورځ دغه هیواد ته د نورو فوځي سرتیرو لیږلو اعلان کړی دی. د امریکا دا اعلان په داسې وخت کې کړی چې په 14 سپتمبر د سعودي عرب د تیلو په تاسیاتو برید سوی او امریکا سعودي عرب د دغه برید تورونه په ایران لګوي. د دفاع وزارت سیکرټر مارک اسپر د جمعې په ورځ خبریالانو ته ویلي چې د فایټر اسکواډن د فضايي څانګې او د فضايي دفاع سرتیرو سعودي عرب ته د لیږلو فیصله کړې ده. راپورونه وایي دا لیانه ده په ډاګه چې د څومره شمیر به پر ځای کیږي، خو د سعودي په تیلو د تیلو په تاسیاتو د برید وروسته 3000 ځواکونه سعودي ته لیږل سوي.
د خوراک نړیواله اداره وایي په شمالي شام باندې د ترکیې حملې له وجې تر اوسه پورې د 1,00,000 نه زیات خلک بې کوره شوي دي. د خوراک نړیواله ادارې ویلي بې کوره شوي خلک د راس العین او تلبیات ښارونو سره تعلق لري. اخوا د کوردانو په مشرۍ کې د شام ډیموکراتیک فورسز په نوم ځواکونو د ترکی پوځ لخوا د راس العین نیولو دعوه رد کړې. شام کې د بشري حالاتو د سار ډله وایي د ترکیې د حملې له وجې شام کې د وژل شوو خلکو شمېره 300 ته رسېدلې. ترکیې د شورو یا چهارشنبې په ورځ د شام په شمال سرحدي سیمو کې پوځي عملیات شروع کړي او وایي دوی دغه سیمه کې د کوردیاغیانه دغه سیمه د کوردیاغیانو نه پاکول غواړي. ترکیې په خپل ملک کې جدایي غوښتونکو کوردانو ته ترهګر وایي.
امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره د شام په خاوره باندې د ترکیې د بریدونو له امله په درنو بندیزونو باندې غور کوي، خو تر اوسه یې د پیل کولو اعلان نه دی کړی. ولسمشر د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل که ترکیې داسې څه وکړي چې باید وای نه کړي، نو موږ به پرې داسې بندیزونه ولګوو چې تر څو ډیرو لږو هیوادونو لیدلي وي. ټرمپ وویل موږ نه غواړي چې دوی زیات خلک وژني.
د شمالي شام کورد اکثریتي خار قمیش لیکي د جمعې په ورځ هغه وخت یې راتره خوره شوه کله چې یو خوا د داعش ترهګر ډلې یو مشکوک توندلاري د ګڼې ګوڼې په یو بازار کې د موټر بمې چاودنه وکړه او بل اړخ ته د ترکي ځواکونو په دغه خار باندې خپلې حملې جاري ساتلې وې. په موقع ولاړې د وایس آف امریکا خبریالې زانا عمر ویلي د موټر په بمې چاودنه کې د منیر حبیب د ګڼې بازار په نښه کړی شوی. داعش توندره به ډلې وروسته په ټولنیزه میډیا باندې د حملې ذمواري په خپل سر اخیستې. د امریکې په مرسته د سیریان ډیموکراتیک فورسز د همکارۍ دفتر ویلي په چاودنه کې 4 عام کسان وژلی شوي او 9 نور ژوبل شوي.
د امریکا کالیفورنیا ریاست په سویلي برخو کې تېره ورځ اور لګېدلی چې د چارواکو په وینا یو شمیر کورونو ته زیان رسولی او په سلګونو شمیر ځایي اوسیدونکو ته د خپلو سیمو پرېږدو امر جاري سوی. دا اور د پنجشنبې په ماښام څخه په سین فرناډینو کې لګېدلی و چې ورو ورو لویدیز برخو ته غځېدلی. که څه هم د مرګ ژوبلې خبرونه نه دي راغلي، خو چارواکي وایي چې یو تن د زړه د دورې له کبله ژوند د لاسه ورکړی.
د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ د جمعې په ورځ اعلان کړی چې واشنگټن او بیجینګ د تجارت په سر د اولنۍ مرحلې تړون ته رسېدلي چې پکې د زراعتي سامانونو اخیستل، کرنسي او د تخلیقي کارونو تحفظ شامل دی. د تړون تر مخه به چین د امریکې جوړ زراعتي سامانونو غټه برخه اخلي او د دې سره سره د ځنو تخلیقي کارونو ګامونو مالیاتي او کرنسۍ اسانتیاوې هم پکې شاملې دي. وایټ هاوس کې د چین نائب وزیر اعظم سره د ملاقات په وخت ډانلډ ټرمپ ویلي کې د شي هغه او د چین صدر شي جن پینګ په چیلې کې د نومبر په میاشت کې کیدونکې د ایشیایي بحر الکاهل اقتصادي همکاري د غونډې په موخه د تجارتي تړون اولنۍ مرحله لاسلیک کړي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دی. د پاکستان وزیر اعظم د خزانه مشیر ډاکټر عبدالحفیظ شیخ وای پاکستان د ترهګرو د مالی مرستو د سار ډلې اف ای ټی اف په اوبشت جزونو کې په شلو باندې عمل کړي او کوشش کوي چې د فرانس پایتخت فیرس کې کیدونکې غونډې په موقعه باندې د ترهګرو د مالی مرستو مخنیوي کې د ناکامۍ سره مخ ملکونو خلف فهرست نه پاکستان نوم لری کړی شي. پاکستان به په خپل یو وفد لیږي چې مشر بیا د اقتصادي چارو مرکزی وزیر کوي او خپل رپورټ په دغه غونډې ته وړاندې کوي. نور حال پی د اسلام آباد نادری ریډیو خبریال ارشد حسین را کوي.
د پاکستان د خزانه مشیر ډاکټر عبدالحفیظ شیخ ویلی چې هیواد د پیسو د غیر قانوني لیک د سار نړیوالې ادارې اف ای ټی اف په ویشتو سپارښتنو کې د شلونو په زیاتو سپارښتنو عمل درآمد کړی دی او حسب کوي چې د اف ای ټی اف د خلف فهرست نظر تر زره د هیواد نوم وباسي. د خزانه مشیر دا خبره په داسې وخت کې کړې ده چې د منی لانډرنګ او د ترهګرۍ د مالی مرستو د سار د نړیوالې ادارې اف ای ټی اف مهمه غونډه سبا له د فرانس سرخار پیرس کې پیل کیږي. مطبوعات وایي اف ای ټی اف په دغه غونډه کې د پاکستان د خل نوملړ څخه د وښکلو یا په تور نوملړ کې د اچولو غوسه پریکړه کوي. امکان دی چې د اف ای ټی اف په دغه غونډه کې د ګډون دپاره د پاکستان د اقتصادي چارو وزیر حماد اظهر په مشرۍ یو پلاوی د نن څخه پیرس ته روان شي. اف ای ټی اف به د اکتوبر په 14 او 15 نیټه د پاکستان لخوا د وړاندې کیدونکي رپورټ جاج اخلي او بیا به د پاکستان د حیثیت په حق له پریکړه کوي. اف ای ټی اف څخه کال جون کې پاکستان تا د ترهګرو د مالی مرستو او د پیسو د غیر قانوني ترسیل د مخنیوي د پاره د سلور میاشتو وخت ورکړی وو چې په اکتوبر کې سرته رسیږي. اسلام آباد کې د خالی پر ورځ یو خبری کانفرنس ته خپل وینا کې د خزانه مشیر ډاکټر عبدالحفیظ شیخ د هیواد د اقتصادي صورتحال ترڅنګ د اف ای ټی اف په چارو هم خبرې اترې کړې دي او وایي چې د اف ای ټی اف د سپارښتنو په باب له موجوده حکومت ټول ادارې متحد دي او هڅه کوي چې د منی لانډرنګ مخه ونیسي او د منی لانډرنګ قابو کول د پاکستان په خپل ګټه کې هم دی. خوایده د ترڅنګ ځنې نور ګامونه به هم منګلا اغستل وی او وای که هغه ګامونه واغستل شول نو په ګرد نړۍ کې به د پاکستان د اقتصاد یو خ انزور خور شي
او اسکه اوپر کافی پیشرفت ہوئی. ایک وقت تھا کہ ہم نے 27 میں سے شاید 5 چیزیں کی ہوئی تھی, اب ہم سمجھتے ہیں کہ 27 میں سے 20 سے زیادہ چیزیں کر چکے ہیں. تو انشاءاللہ کوشش یہ ہے کہ جلد سے جلد ہم نکل آئیں اس گرے لسٹ, اور اس کے لیے آئی تھنک آپ کو بالکل یقین ہونا چاہیے کہ بہت ہی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے.
هغه وایي یو وخت و چې پاکستان د اف ای ټی اف په ویشتو سپارښتنو کې هیله په 15 عمل کړی وو او اوس زما په ان مونږ په ویشتو کې د شلو نه په زیاتو سپارښتنو عمل درآمد کړی دی او پاکستان د خلف فهرست څخه زر تر زره د راوتلو دپاره هڅې کوي او په دې اړه د زړه د خلاصه کوششونه روان دي. ښکاره دی وي چې اف ای ټی اف د تیر کال جون میاشت کې پاکستان د ترهګرو د مالی مرستو او د منی لانډرنګ په مخه نیولو کې د ناکامۍ په سر خل نوم لړکې اچولی وو او ورته یې په 15 میاشتو کې نن د عمل درآمد د پاره یو ویش نکاتی کاریز پلان هم ورکړی وو. مطبوعات وایي چې پاکستان سباله د اف ای ټی اف د پیل کیدونکو غونډې د پاره خپل عمل درآمد رپورت هم تیار کړی دی. مطبوعات وایي چې د پاکستان سکیورټی اینڈ ایکسچینج کمیشن لخوا تیار کړی شوی رپورت کې ویلي شوی چې د کمیشن لخوا د کوټل هدایاتو لقبل مالیاتی ادارې په یو کال کې 219 مشکوک ترانزیکشن رپورت کړی دی او د دې ترڅنګ د 282 سکیورټی بروکرز ویشتو غیر بانکي مالیاتی کمپنیانو او د 15 انتهایی خطرناک تنظیمونو په قضیو کې د منی لانډرنګ او د ترهګرۍ د مالی مرستو د مخنیوي د قانون لاندې یو سلسله شپېته معاینې کړې دي. ښکار دی وی چې پاکستان د یوې مودې راهیسې د اف ای ټی اف په پریکړه د اثر انداز کېدو د پاره خپلې هلې ځلې ګړندې کړې دي او دا ځل د اف ای ټی اف مشري هم د چین په غاړه ده چې د پاکستان یو نږدې ستراتیژیکي ملګری دی او مطبوعات وایي امکان دی چې پاکستان د اف ای ټی اف د تور فهرست څخه د بچ کېدو د پاره د چین څخه ملاتړ وغواړي. د اکتوبر په اوه منیټه د ایف ای ٹی ایف ماتحت ادارې ایشیا پیسیفیک گروپ په خپل یو جاری کړي رپورٹ کې ویلي وو چې پاکستان د منی لانډرنګ او د ترهګرۍ د مالی مرستو د مخنیوي په لړ کې د هغوی په سلویښتو کې په شپږ دېرش سپارښتنو عمل درآمد کړی دی. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
دا د وی او ای دیوا خپرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا وی او ای دیوا نیوز ډاٹ کام. هیر یې نه کړئ.
وایس آف امریکا دی وده تاسو وړاندې راپور واورېدی چې د ایف ای ټی ایف د اکتوبر په دیارلسمې نیټې څخه به تر اتلسمې نیټې پورې په پیرس کې غونډه کوي چې په کې به د پاکستان د راتلونکي په اړه هم فیصله کیږي. په دې اړه باندې امریکایي څېړنکاران څه وایي؟ شعیب زاده یو راپور تاسو ته وړاندې کوي.
که څه هم پاکستان د فاینانشل اکشن ټاسک فورس یا ایف ای ٹی ایف په تور فهرست کې د اچول کېدو خطر رد کړی او ویلي دي چې نړۍ ته په دې باور ورکولو کې بریالی شوی چې هغه د ترهګرو د مالی مرستو او د پیسو په غیر قانوني ډول د ترسیل د مخنیوي لپاره په زړه پورې ګامونه اخیستي دي. خو اقتصادي څېړنکاران بیا خبرداری ورکوي چې په تور فهرست کې د پاکستان د شاملېدو خطره اوس هم په خپل ځای پاتې ده. په امریکا کې د وډرو ویلسن سیړنیز مرکز د سویلی اشیا پروګرام نائب مشر مایکل کوګلمن وای چې اسلام آباد باید په دې پوه شي چې په بینکاک کې که هر څه ویل شوي خو تر اوسه لا دا خطره د منځه نه ده تللې چې پاکستان تور فهرست ته لاړ نه شي. د پاکستان د اقتصادي چارو وزیر حماد اظہر په مشرۍ کې یو پنځلس کسیزه ډلې په بینکاک کې د ایشیا پیسیفک ګروپ سره په غونډه کې د اسلام آباد په پرمختګونو خبرې کړې وې. د تیر اتوار په ورځ حماد اظہر لاهور ښار کې یو خبري کانفرنس ته ویلي وو موږ نړۍ ته په دې تاثر ورکولو کې بریالي شوي یو چې پاکستان د ترهګرو د مالی مرستو او د پیسو په غیر قانوني لیږلو رالیږلو د مخنیوي دپاره په تیر یو کال کې غټ پرمختګ کړی خو د دې دا معنی نه ده چې ګنې په دې اړه د نور کار اجت نشته. نوموړي زیاته کړې وه چې موږ باید د ایف ای ټی ایف په حواله د ښې تمه وساتو او د ایف ای ټی ایف په راتلونکي غونډه کې د پاکستان نوم په تور نوملړ کې دا چولو خطر نشته. که څه هم پاکستان د ترهګرو ډلو او د هغوی د مالي سرچینو پر ضد د مبارزې په برخه کې د پرمختګونو دعوه کوي خو ځینې څېړونکي ټینګار کوي چې پاکستان پوره کار نه دی کړی. د آی ایم ایف یو پخوانی استازی ندیم الحق وایي چې پاکستان ښایي د ایف ای ټی ایف نور شرطونه پوره کړي وي خو تر اوسه یې د ښکارا ترهګرو پر ضد کوم حقیقي ګامونه نه دي پورته کړي. نوموړی وایي پاکستان د هغو ښکارا ترهګرو په نیولو کې پاتې راغلی د کم د نیولو چې نړۍ غوښتنه کوي. اصلي ستونزه همدا ښکاري، نور شرطونه تر یو حده پر ځای شوي دي. بلخوا په امریکا کې د کارنیګي انډومنت د سویلي اسیا یو څېړونکی جیمز ټریملن هم په دې باور دی چې پاکستان ډېر کم ګامونه اوچت کړي دي. ښاغلي جیمز وایس آف امریکا ته ویلي تر اوسه داسې معلومیږي چې چارواکو د ایف ای ټی ایف د شرطونو پر ځای کولو دپاره لږ ګامونه پورته کړي لکه د ترهګرو ډلو د بینکي اکاونټونو بندول او د دې اساسي یا شتمنۍ ضبط کول. خو پاکستان اوس هم د ټولو شرطونو پوره کولو نه ډېر لرې پاتې دی. اسلام آباد کې د اقتصادي چارو خبریال او سیډنکار شهباز رانا وایس آف امریکا ډیو سره په خبرو کې ویلي پاکستان چې په تیر یو کال کې د ترهګرو د مالی مرستو او منی لانډرنګ د مخنیوي لپاره کم ګامونه پورته کړي د هغې په اساس ویلی شي چې په تور فهرست کې به لاړ نه شي خو زیاتوي دا خطره په موقتي توګه شاته تلې ده او نه ګڼي چې د پاکستان نوم به د خړ فهرست نه وویستل شي او ښکاري داسې چې پاکستان به نور د شپږو اوو میاشتو پورې په خړ فهرست کې پاتې وي. څېړونکي وایي که پاکستان په تور فهرست کې واچول شو نو د وړاندې نه غیر مستحکم اقتصاد به د سخت زیان سره مخ شي.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خبرې غباندی اوري د پاکستان مذهبي سیاسي ګوند جمعیت علما اسلام فیډلی مشر مولانا فضل الرحمن د اوسنی تحریک انصاف حکومت خلاف د لانګ مارچ یا احتجاج لپاره تیاری کوي. نوموړي اولنې وشتمه نیټه ورکړې او وروستۍ نه هشتمه نیټې ته واړو. نن یو خبري کانفرنس په پایتخت اسلام آباد کې کړی دی. زموږ سره دا وخت د ټلیفون په لاین باندې د اسلام آباد نه د ریډیو خبريال ارشد حسین نیخ بنغه په لاین راغلی دی. ارشد حسین، تاسو سلیم شو، آیو په خیر راغلی؟ ارشد حسین، مولانا صاحب خبری کانفرنس کې کمی مهمه غټه خبری کړی دی او د خپل لانګ مارچ په حق لباندې سویل
جی. تاسو څنګه پته راځي مولانا فضل الرحمن صاحب د ازادي مارچ په نوم د یو احتجاجي لاریون اعلان د مخ کې نکړو. نن یې په پنډه خار کې یو خبری کانفرنس کړی دی او دغه خبری کانفرنس ته مولانا فضل الرحمن ویلی دی چې را دوی د دغه لانګ مارچ په ترڅ کې د حکومت سره تصادم نه غواړي او دا وایي ک حکومت د تشدد لار اختیار کړو. د دغه لانګ مارچ د دوی نه د لانګ مارچ یا د ازادي مارچ آئینی حق وشکو نو بیا به د حکومت نه انتقام اخلي. هغه دا هم ویل ک د حکومت نه دا انتقام ک نن وانغستې شنو سبب اخلي او حکومت هڅه وکړي چې د دې لارې ونیوي نو بیا به حکومت ته سخت واخور کوي. په پنډه خار کې خبری کانفرنس ته مولانا فضل الرحمن ویل چې په روانه میاشت کې به د ازادي مارچ لپاره چې دین دوی تیار دي او دا کوم حکومت چې موجوده حکومت د پاکستان تحریک انصاف حکومت یادی چې دا یو ناجایز او ناهیل حکومت دا غا په قول او د 8 اکتوبر نه به اسلام آباد ته د مارچ شروع کیږي او په یو 1.5 اکتوبر به د احتجاج کې ګډون کوونکي اسلام آباد ته راځي. هغه دا هم ویل چې را په احتجاج کې بچ دینو قوم اپوزیشن په دې حوالہ باندې تقسیم نه دی، د ویش کار نه دی او حکومت د دې طرف احتجاج د ودرول د پاره کم مذاکرات کول غواړي نو هغه تیار دی خو تر اوسه پر اوسه چا احتجاج نه کړی. هغه دا هم ویل چې لومبه به وزیر اعظم په خپل ویل چې اپوزیشن ته د احتجاج د پاره کنټینر ورکړي خو اوس حکومت چې دی نو دا د لکې ورکړي چې دوی به د احتجاج ودرول د پاره سړکونه تړي. نو هغه وایي چې دا زموږ لارې نشي وي. دغه شانتي کومګو ګورو نو د مولانا فضل الرحمن ته په دې پریس کانفرنس باندې د حکومت د اطلاعات کوم مشیر چې دا فردوس عاشقوان نو هغه ویلي دی یاره چې راک نو کدا احتجاج په قومي مفادو کې کیږي نو بیا د اپوزیشن سره ډایلاګ ته حکومت تیار دی. خو کدا مولانا فضل الرحمن مقصد صرف خپل مفاد لټول دی او د هغه په قولاغي چې کوم وینا کړی هغه چې کوم ټکی استعمال کړی نو هغه وی کدا د احتجاج مسله د مولانا فضل الرحمن د حلوا سره تړلې وی نو هغه به د حلوا مسله به موږ دغه سره بیا خبرو ته جوړ نه
درته وای چې ارشد حسین په دغه خبری کانفرنس ته د پاکستان په میډیا باندې سمره کوریج ورکړل شوی دی او میډیا څه ویلی؟
بالکل دام ډیر خپختنه وکړه د پاکستان چې کوم شخصي ټلویزیون چینل دی چې یارا په پاکستان کې وړ خبرو شنغي او خبری کانفرنس هغه نیخ پنی غخای خو نن د سحر نه تر د ماخام پورې د مولانا فضل الرحمن صاحب د خبری کانفرنس چونو دا ماسپخین شوې دی خو تر اوسه پورې په شخصي میډیا د پاکستان په ځای میډیا باندې د دې خبر نه خبر کړی شوی حالانکه دا د پاکستان د سیاست تر ټولو لوی غټ پرمختګ ګڼل کیږي خو په دې حوالہ باندې چې دینو یوې میډیا یوې شخصي میډیا یا ټی وی چینل ډیټا کوریج نه دی ورکړي او دا د پام غورځول کیږي. دا رویه په خوا د پی ټی ایم د پښتون تحفظ مومن سره روا ساتل کېدل خو نن د دې رویې لړۍ چې دا یاده پړی چې دی دا د اپوزیشن دلو تر کوم شوی
دی. اخیری پښتنه مختصر جواب راکې، مسلم لیگ نواز ګوند په دغه تحریک کې د شاملې دو په حق لباندې سوي
جی څنګه چې تاسو په پخ راځي پروند مسلم لیگ نواز ګوند قائد چې کوم دی نواز شریف هغه د میډیا سره خبرې کړې او هغه په ښکارا ډول ویلو چې مسلم لیگ په دغه مارچ کې ګډون کوي. نن په دې حواله باندې په پندې په لاهور ښار کې د شبا شریف په مشرۍ کې د مسلم لیگ یو غونډه مشهوي وه. هغه خط چې رقم نواز شریف خپل پاټه ته لیکلو په هغه باندې غور شوی او په دغه کې ویل شوی دی په دغه خط کې چې نواز شریف د پاټه په مارچ کې د ګډون د پاره یو روډ میپ یا یو تګلار هم ورکړی دا او غونډه په دغه غونډه کې دا فیصله شوې چې مسلم لیگ او پلاوی به سبا له په اسلام آباد کې مولانا فضل الرحمن سره ملاقات او دغه خط کې چې کوم روډ میپ یا کوم پلان نواز شریف ورکړي باغې به سره خبرې کوي.
ډیره مننه ارشد حسین صاحب موږ سره د خبرو کولو.
درانه اوسه درانه.
وایس اف امریکا دی ودا خبرونه دوام لري. را سره ملګری اوسېږي اسوشي بو کې به یو ر بیا د خبرونو لنډیز هم درته وړاندې کوو. خو د پاکستان څخه مهم راپور درته لرو چې د صحت چارواکي وایي چې په دې هواد کې د ډینګي د مریضانو شمیر 28,000 ته رسیدلې دی او دا هم وایي چې د تردا دمه پوری 15 تنو ژوند لاسه هم د دې مرسخه ورکړی دی. څه تفصيلات رابعه پیره تاسو ته په راپور کې وړاندې کړي.
د پاکستان په بیلابیلو شهرونو کې د ډینګي د مرسخه په زرګونو خلک متاثره سوي دي او پاکستان د صحت د کمی ادارې تر مخه تر وسه 28,000 کیسونه ریپورت سوي دي چې پکې 45 تنان مړه سوي دي. د پاکستان د صحت د کمی ادارې وبائی امراضو ماهر او د ډینګي سیل مشر او ویاند ډاکټر رانا محمد صفدر د ډیوا ریډیو سره خبرو کې وایي
آج کی ڈیٹ تک ہمارے پاس جو ہے تقریباً 28,000 ہمارے کیسز جو ہیں وہ پورے پاکستان بھر سے ہمیں رپورٹ ہوئے ہیں، جس میں کہ ہاسپٹلز میں جو مریض داخل ہوئے ہیں اور جن کا علاج کیا گیا ہے ان کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 10,000 کے قریب ہے. تو جو ٹوٹل ڈیتھس پاکستان بھر میں ابھی تک ڈینگی کی وجہ سے واقع ہوئی ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ 45 ہے.
در ٹولا حیوات سخا اتوش زرہ کے سنا رپورٹ سے ویدی چپکی لس زرہ کسان پا ہسپتالوں کی داخل سے ویدی اور ڈینگی سخا تر وسه 45 تنان مړه سوي دي. د دوی تر مخه ډینګي سخا روان کال 2019 کې پټوهار سیمه زیاته متاثره سوي ده او شاوخوا 13,000 کسان یوازې په پنډي او اسلام آباد کې ناروغه سوي دي چې پکې 25 مړه هم دي. د ډاکټر رانا محمد صفدر تر مخه خیبر پښتونخوا کې دغه شمیره د 15,000 سخا زیاته ده او په سند کې هم دغه شمیره 15,000 ده چې پکې 90% ناروغه د کراچي ښار سره تعلق لري. بل پلوتا جنگ ورځپاڼه د صحت د کمی ادارې د ذریعو د خولې دعوه لري چې په هیواد کې د ډینګي د ناروغانو شمیره 50,000 څخه زیاته ده او د دغه مرض څخه 250 څخه زیات تنان مړه سوي دي. په پاکستان او ټوله نړۍ کې ډینګي خوروونکی مچھر یا ماشه ایډیس ایجپټی نومیږي. دغه سپینټکی لرونکی داسې تور مچھر یا ماشه ده چې په پاکستان کې د پشکال د بارانونو وروسته ستمبر څخه تر د دسمبر پوری او په مارچ او اپریل کې وی. د ډاکټر رانا محمد صفدر تر مخه د ډینګي مچھر یا ماشه چې کمزۍ پیدا کیږي هغه ځای مرهم سیم، نو په بنیادی توګه خپل په کورونه کې به قتل وی چې صفا او تازه او بتر ډیری مودې پوری یو ځای ولاړې نه وی. دوی زیاته وی چې روم کولرز، فریج، ټری، ګملې او هغه ټول ځایونه په کار دي صفا کړی سي چې اوبه پکې ولاړې وی. دوی دا هم وایي د بدمرغه کچري څوک د ډینګي ښکار سي نو د پریشانی پر ځای په کار دي د ناروغ ټیسټونه وکړی سي او د ډاکټر پر هدایاتو عمل وسی. دوی زیاتوي چې د دغه مرض د سختۍ څخه بچ کېدو لپاره ضروری دی چې ناروغه د اوبو یا د جوسیز زیات سے زیات استعمال وکړي او د ناروغه د آرام خیال وساتل سي. د ډاکټرانو تر مخه د صفایي د خیال د ساتلو سره کچري د ماشو یا د مچرانو د زژیدلو عمل ختم کړی سي نو د دغه مرض ختمېدل ممکنه کېدی سي. ولې چې پر مختللي هیوادونو پر دغه مرض هم دغه شان کابو موندلی دي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003. د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
وائس آف امریکا دی ودا خبرونه دوام لري. یو وار بیا د خبرونو لندیز درته وړاندې کوو، خو غوښ سی اول سر ټکو ته.
د پاکستان د خزانه مشیر ډاکټر عبدالحفیظ شیخ وای پاکستان د ترکرو د مالی مرستو د سار ډلې اف ای ټی ایف په اوویشت جزونو کې شلو باندې عمل کړی او کوشش کوي چې د ترکرو د مالی مرستو مخنیوي کې د ناکامۍ سره مخ خپل کونو خل فهرست نه د پاکستان نوم لري کړی شي.
انشاءاللہ کوشش یہ ہے کہ جلد سے جلد ہم نکل آئیں اس گری لسٹ. اور
پاکستان دخل فہرست سے خزر ترزر دراوتل دا پارا حسی کوی او پدے اڑا دزڑ دا خلاصا کوششونا روان دی.
پا پاکستان کی دسیت چرواکی وائی دا جنگی دا مرزانو شمیر دا تویست زر زر خزیتا سویدہ.
آج کی ڈیٹ تک ہمارے پاس جو ہے تقریباً 28,000
د ټول هیواد څخه 28,000 کې سونه رپورٹ سوی دي، چې په کې 10,000 کسان په هسپتالونو کې داخل سوی دي او ډینګي څخه تر اوسه 45 تنه مړه سوی دي.
د خوراک نړیواله اداره وایي په شمالي شام باندې د ترکیې حملې له وجې تر اوسه پورې د 1,00,000 نه زیات خلک بے کوره شوي دي.
او وز د خبرونو تفصيلات.
د پاکستان وزیر اعظم د خزانه مشیر ډاکټر عبدالحفیظ شیخ ویلی پاکستان د ترکرو د مالی مرستو د سار ډلې اف ای ټی ایف په اوویشت بجونو کې په شلو باندې عمل کړی او کوشش کوي چې د اف ای ټی ایف د خړ فهرست نه د پاکستان نوم لرې کړی شي. اف ای ټی ایف د اکتوبر د 13 نیټې نه تر 13 نیټې پورې په پیرس کې غونډه کوي چې پکې به د پاکستان د راتلونکي په حق لا هم فیصله کیږي. اف ای ٹی ایف د ترکرو مالی مرستو او د پیسو غیر قانونی انتقال مخنیوي کې د ناکامۍ په سر د پاکستان نوم په خړ فهرست کې اچولې.
په پاکستان کې د صحت چارواکي وایي د ډینګي د مریضانو شمیر د 23,000 پورې رسیدل ده. د ډینګي د سار د مرکز مشر ډاکټر رانا صفدر د ډیوا سره په خبرو کې ویلي دي چې د ډینګي له وجې تر دا مهاله پورې 45 تنه ژوند لاسه هم ورکړی دي. په ټول پاکستان کې اسلام آباد او راولپنډي تر ټولو زیاته د ډینګي مرض څخه اغیزمن شوي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د سعودي عرب د ایران او سعودي عرب ترمنځ د تاوتریخوالي کمولو په لړ کې د خالی یعنی نن د ایران سفر کوي. دا خبره د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي خبري اعلانو ته په ملتان کې کړې ده. شاه محمود قریشي ویلي چې هغه به هم د عمران خان سره سفر کوي او د ایران نه وروسته به عمران خان سعودي عرب ته ځي.
د افغانستان سره په پوله پرته قبایلي ضلع شمالي وزیرستان سوداګر وایي چې په علاقه کې د ضربې ازب عملیات په مهال دوی ته د شلو ربو روپو څخه زیات تاوان اورېدلی دی. په شمالي وزیرستان کې پاکستان فوج د وسلوالو تندرلو په ضد کال 2014 په نیمایي کې د ضربې ازب په نوم فوجي عملیات کړي وو.
د خوراک نړیواله اداره وایي په شمالي شام باندې د ترکیې حملې له وجې تر اوسه پورې د 1,00,000 نه زیات خلک بے کوره شوي دي. د خوراک نړیوالې ادارې ویلي چې بې کوره شوي خلک د راسل عین او طلبیات خارونو سره تعلق لري. شام کې د بشري حالاتو د سار ډله وایي چې د ترکیې د حملې له وجې شام کې د بجل شوو خلکو شمېر 1,50,000 ته رسېدلې ده. ترکیې د شروع یا چهارشنبې په ورځ د شام په شمالي سرحدي سیمو کې پوځي عملیات شروع کړي دي او وایي دوی دغه سیمه د کورد یاغیانو نه پاکول غواړي.
امریکا د سعودي عرب د دفاع د پیاوړه کولو او د ایران د ناوړه چلن مخه نیولو لپاره د جمعې په ورځ دغه هواته د نورو فوزي سرتیرو لیږلو اعلان کړی دی. امریکا دا اعلان په داسې وخت کې کړی چې په 14 سپتمبر د سعودي عرب د تیلو په تاسیساتو برید سوی وو او امریکا او سعودي عرب دغه بریتورونه په ایران لګولي.
د شمالي شام کورد اکثریتي خار قمشلي کې د جمعې په ورځ هغه وخت یې راتره خوره شو کله چې یو داعش یو خوا د داعش ترهګر ډلې یو مشکوک تونلاري د ګڼې ګوڼې په بازار کې د موټر بمی چاودنه وکړه او بل اړخته د ترکیې ځواکونو په دغه خار باندې خپلې حملې جاري ساتلې وي. داعش تندربا ډلې د دغه حملې ذمواري په سر اخیستې ده او د امریکې په مرسته د سیرین ډیموکراتیک فورسز د همکارۍ دفتر ویلي چې په چاودنه کې 4 عام کسان وژل شوي.
امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره د شام په خاوره باندې د ترکیې د بریدونو له امله په درنو بندیزونو باندې غور کوي، خو تر اوسه یې د پیل کولو اعلان لینه دی کړی.
او د امریکې صدر ډونالد ټرمپ وایي چې د واشنگتن او بیجنګ د تجارت په سر د اولنۍ مرحلې تړون ته رسیدلې دي چې پکې د زراعتي سامانونو اخیستل، کرنسي او د تخلیقي کارونو تحفظ شامل دي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ریډیو دی. د خوراک نړیواله اداره وایي چې په شمالي شام باندې د ترکیې د حملې له وجې تر اوسه پورې د 1,00,000 نه زیات خلک پیکور شوي دي. ترکیې په شمالي شام کې د کورد یاغیانو خلاف عملیات شروع کړي دي. اخوا امریکا وایي که چرې ترکیې خپل حدونو نه اخوا ته واوښتو نو اقتصادي بندیزونو سره به مخ کیږي. نور حال پې دا استاد منګه همکار رحمان بنیر وړاندې کړي.
د امریکای صدر ډونلډ ټرمپ د جمعې پر ورځ خبریالانو سره په خبرو کې وویل که ترکیه داسې کوم کار کوي چې موږ یې نه غواړو نو موږ به په دوی داسې بندیزونه ولګوو چې وړاندې به ډیرو کمو هیوادونو لیدلې وي. صدر ټرمپ وویل موږ نه غواړو چې دوی یعنی ترکیه ډېر خلک ووژني. د امریکای د خزانې وزیر استیون منوشن ویلي دي صدر ټرمپ داسې انتظامی حکمنامه لاسلیک کوي چې ترکیه په شام کې د نورو عملیاتونه ودروي. منوشن ویلی صدر ټرمپ اندېښنه لري چې د ترکیې پوځي په ممکنه ډول عامه آبادی او مذهبي لګکۍ په نښه کول شي. هغه ویل صدر دا خبره په ډاګه کړې چې ترکیه به د داعش یو جنګیالی هم تیښتې ته نه پرېږدي. هغه زیاته کړه د خزانې او بهرنیو چارو وزارت د حالاتو جاج اخلي او له هغې وروسته به صدر ته وړاندیز کوي چې په کوم پړاو بندیزونه لګول پکار دي. دغه رنګه ملګرو ملتونو به هم یو غونډه کوي. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا یا سیکیورټي کونسل به د شام په سر باندې په شمال مشرقي شام کې د ترکیه په پوځي عملیاتو بحث کوي. ترکیه ویل دي د ترهګرو خلاف یې ذمہوار عملیات شروع کړي دي خو په سیمه کې کورد سواکونو ویل دي د دوی ولس ته د قتل عام نه دی بچ کړی شي. ترکیه د شروع یا چرشنبه پر ورځ د خپل پولې نه بهر د شام په شمال مشرقي برخه کې د هغه کورد جنگیالو خلاف ځمکني او هوایي عملیات پیل کړل چې امریکا او نور مغربي قوتونه د داعش خلاف جنگ کې خپل اتحادیان بولي خو ترکیه یې ترهګر ګڼي. ترکیه دغه عملیات په داسې حال کې پیل کړل چې د امریکای صدر ډونلډ ټرمپ په سیمه کې پر ځای امریکایي ځواکونه راوستل. د کوردانو تر څنګ د امریکای د کانګرس یو شمېر غړي د صدر ټرمپ د فیصلې مخالفت کوي او وایي د دې په نتیجه کې به د داعش خلاف ترلاسه شوي ګټې د لاسو اوزي او سیمه به بې ثباته شي. ترکیه د سوریه په شمال ختیځ کې د کوردي ځواکونو د شړلو لپاره د اوږدې مودې راسې خپل پلان کړي پوځي عملیات پیل کړي دي. انقره کوردي ځواکونه ترهګر بولي خو په لویدیځ کې د داعش په وړاندې جګړه کې مهم شریکان ګڼل کیږي. د ترکیې صدر رجب طیب اردوان د دغو عملیاتو په لیدل اعلان کړل او ورته د سولې د پسرلي نوم ورکړو. ترکیه غواړي چې د دوی په وینا له سوریه یا شام سره د پولې په اوږدو کې یو خوندي سیمه سیف زون رامنځته کړي. ترکیه د شام کردان په ترکیه کې د کردستان د کارګر ګون یا پی کے کے سره تړلي کسان بولي کوم چې د ترکیه حکومت په ضد د تیرو 15 کالو راسي جګړه کوي. اردوان غواړي دغه خوندي سیمه 10 کیلومتره پراخه او 470 کیلومتره اوږده وي. اردوان هله لری چې دا خوندي سیمه په اصل کې امریکا سره په همکارۍ رامست کړي خو د هغه په وینا د امریکا لخوا د زنډونکو تکنیکونو څخه ستړې شوې ده. کوردان سغواړي یا سجپنې کوي. ترکیه تر دې وړاندې په دې ورستیو کلونو کې 2 ځله د شام په شمالي برخو باندې بریدونه کړي دي. لومړی په کال 2014 کې ترکیه د داعش ډله د فرات له سیند څخه لویدیځ ته په شا وتنبوله. دویم ځل یې تیر کال د شام د کردانو د افرین ښار ونیولو. دغه سیمه اوس د ترکیه تر ملاتړ لاندې د مخالو ډلو لخوا کنټرولیږي او هغه د ترکیه د خیالي ښارونو په توګه ګڼل کیږي. څېړونکي وایي دا عملیات به لا ډېر پیچلي وي. له داعش سره شوې جګړه سره به په دا توپیر هم وي چې دا جګړه به د هغه کوردي ملیشو سره کیږي چې د امریکا لخوا روزبل شوي او سنبال شوي دي. کوردي جنګیالي ژمنه کوي چې تر وروستیو پورې به جګړه ژوندی ساتي. هغه کوردي جنګیالي چې په شام کې د داعش په وړاندې په بریالو عملیاتو کې ژوبل شوي وو د نهي یا سهشنبې په ورځ د ترکیه پولې ته څیرمه د شام په شمال ښار قمشلي کې ننداری ته راوتلی وو. د سیبی کوردان دا محل د بشپړ تیارې په حال کې دي.
وایس اف امریکا دی وده یو ساته خبری خبرونه لیا دوام لري. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ایران او سعودي ترمنځ د تاوتریخوالي کمولو په لړ کې نن د ایران سفر کوي. دا خبره د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي کړې ده. نور تفصيلات تاسو په دې اړه زموږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
د پاکستان د خارجه معاملو وزیر شاه محمود قریشي تیر ورځ په ملتان کې د خبريالانو سره د خبرو په وخت د ایران او سعودي عرب ته د عمران خان د سفر دغه اعلان کړو. شاه محمود قریشي ویلي هغه به هم د عمران خان سره په دغه سفر کې شامل وي او ایران نه رسته به عمران خان سعودي عرب ته ځي. شاه محمود قریشي ویلي پاکستان غواړي چې د ایران او سعودي عرب ترمنځ غلط فهمي ختم شي. هغه زیاته کړې چې پاکستان د دوه ملکونو ترمنځ د تاوتریخوالي ختمولو لپاره په خپل وس کې هر ممکن کوشش کوي. پاکستان او سعودي عرب دواړه سنی اکثریت ملکونه دي او روایتي ملګری دي. د ایران اکثریتي آبادی شیا مسلک منونکي دي. وزیر اعظم عمران خان ویلي د ایران او سعودي عرب ترمنځ منګړیتوب کوي او د امریکای صدر ډونلډ ټرمپ هم ویلي عمران خان په دې لړ کې د کردار ادا کولو غوښتنه کړې ده. سعودي عرب او امریکا وایي ایران په منځ ختیځ کې بې ثباتي رامنځته کوي او واشنگتن او وایي تهران په سیمه کې د ترهګرو عملاتړ هم کوي. عمران خان د ایران سفر په داسې حال کې کوونکي دي چې ایران د جمعې پرواز ویلیو د تیل یو ټینکر یې په سور سمندر کې د سعودي عرب ساحل سره نږدې په میزایل وشتل شوې ده. که څه هم په حمله کې د مرګ جوبلې راپورټ مخې ته نه دی راغلی، خو په نتیجه کې په نړیوال بازار کې د تیلو قیمتونه پورته شوې دي. سعودي عرب او یا نورو آزادو سرچینو د ایران د دغه تاوو تصدیق نه دی کړی. تیره میاشت سعودي عرب د تیلو په دوو مرکزونو د حملو په نتیجه کې هم په نړیواله کچه د تیلو بیې زیاتې شوې وې. د حملو په نتیجه کې د سعودي عرب د تیلو پیداوار نیم په نیمه کم شو. د سعودي عرب د تیلو په مرکزونو د حملو ذمواري د یمن، ایران، پلوا، حوثی یاغیانو په غاړه اغستې وه، خو سعودي او امریکایي مامورین وایي د حمله ایران کړې وه. ایران په حمله کې د ککړتیا خبره رد کړې وه. اوس ایران او سعودي عرب ته د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان دغه سفر په اړه سیرون کې سوای سیرونکار زاید حسین سورا جوړوان دی ویلی چې عمران خان که هر څو د منځ ختیځ تاوتریخوالي ته ځان وروان دی کړي، خو د بریالیتوب هیله ترې نشي کېدلی. هغه زاید حسین نور ویلی که هر کله چې د امریکا انډیوالان غربي او اروپایي هیوادونه په دې معاملې کې سرول نشي ادا کولی، نو پاکستان څنګه باید بیا په دې کې خپل رول لوبولی شي یا د هغه نه د څه هیله ساتلی کیدی شي. هغه ویلي پاکستان یوازې د سعودي عرب او ایران ترمنځ د پیغامونو رسولو کار کولی شي، خو د دغه دواړو ترمنځ دومره ستر لریواله دي چې پاکستان ته پکې رول ترسره کولو یو پیچلې معاملې ده. ظفر جاسپال په نوم د نړیوالو چارو یو بل سیړونکي امریکا غږ ته اړوند ویلی چې امریکا، ایران او سعودي عرب درې واړه په سیمه کې جګړه نه غواړي، او په داسې حال کې چې چرته پاکستان د منځګړی رول ادا کوي، نو دا د درې واړو هیوادونو یو بل ته نږدې کولی شي.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو د زمنګا دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه خبرنه غواړي اوري. د پاکستان او ایران ترمنځ د بلوچستان تفتان په سرحدي پوله باندې د سوداګریز فعالیتونه د سلورو ورځو راهسي پر لپسې ځنډول شوې دي چې د فدرل بورډ اف ریوینیو یا اف بی آر او پاکستان ګمرک پر ضد لاریونونه هم دغلته دوام لري. نور حال په دې حق باندې د کوټه نه د ډیبر ریډیو خبریال حمید سمسور راکوي.
دغه کاربندیز د کوټي د سوداګرانو او د صنایعو د سازمان په غوښتنه باندې سوي دي چې نن په څلورم ورځ باندې هم دوام درلودي، چې لاسوبه د پاکستان او د ایران د سرحدي پولو پر دواړو غاړو باندې د ټرالرانو ګاډیانو لوی لوی قطارونه لیدل کېږي. سوداګران ادا کوي چې دوی د کسټم او د مرکزی حکومت د مالیه د ادارې له لوري د لګول سو ټیکسونو له سوابه زخه دوی له یو شمیر مالی مشکلاتو سره مخامخ دي. د کوټي د چمبر اف کامرس په خوانی مشر اختر کاکر تور لګوي چې له دوی زخه بډې او رشوتونه هم اخستل کېږي. هغه په دې بڼه باندې چې دوی ته علت نه ورشایي لکن ګاډي ودروي.
تفتان بارډر باندې تاجرانو هړتال کړی دی، ټیکس مردال ته جمع کو پر سر کیلومتر هغه ګاډي کلیر شوی ګاډي واپس را ګرځي. مرد گرد پاکستان دا گورنمنٹ صدا فل دی چې دا تاجر سره خپل رویه سامه کی کنه کی سامه د هړتال بدر ډیر وخت پورې روان.
پر زیرو پوینټ تپتان سرحدي پوله باندې امنیت خوندې ساتونکو وویل چې د کاربندیز لسوه بزغه تجارتي چاري په ټپه باندې ولاړ دي. د سوداګرو د سازمان مشر اختر کاکړ پر مخ زیاته کړله چې پروانه اونۍ کې دوی په اسلام آباد کې د مرکزی حکومت سره ولیدل. هغه ژمنه کړې وله چې د دوی ستونزې به واروي خو تر اوسه پورې عمل نه دی ور باندې سوی.
او بیا موږ اسلام آباد زموږ وفد رالی د چمبر آف کامرس او د ایویار چیرمین له وارل موږ ته تسلی راکړه خو کار یې نه دی کړی. د تفتان پر بارډر باندې د یوې میاشتې یو اره 15 کروڑ روپۍ رینیو جمع کیږي. ګرد بلوچستان سره د کاله 50 اره جمع کیږي. د بلوچستان د آبادی د لحاظ سره 6% دی. نو 6% 50 اره روپۍ د کاله رینیو جمع کی صرف د ټیکس په مات کې د کسٹم په مات کې.
خو دلته په کوټه کې د کسٹم چارواکو د تاجرانو تورونه رات کړل او ویل چې یو څو ورځې وړاندې دوی درې ټرکان د شک پر بنسټ باندې د سکریپټ په کاچا کې نیولې دي چې اوس د دغې پریکړې لپاره دوی د عدالت انتظار کوي. د کسټم چارواکو وویل چې دوی د غیر قانوني تجارت د کاچاک د مخنیوي لپاره ګامونه اخیستي دي. دوی په خبره چې د غیر قانوني تجارت یعنی د کاچاک په ترڅ کې دوی په اربونو روپۍ مال نیولی دی چې پر دې باندې تاجران خواشینی دي. حمید سمسور وایس اپ امریکا دیوري ډیوټي ډیویژن کوټه.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده voadnews.com.
وایس اف امریکا دی وده خبرونه د واملری د واشنگتن ډی سی د استودیو سره د خبرونه تاسو ته په ژوندۍ بڑا وړاندې کیږي. اوس هم تاسو ته یو بل راپور وړاندې کوو چې د تورخم په پوله باندې د پاکستان افغانستان دواړو خواوزخه ګاډیانې ولاړې دي چې تاجرانو ته لوی زیان رسوي. څه تفصیلات یې ارشد مومن دی تاسو ته په راپور کې وړاندې کوي.
نوم شمس رحمان دی. دویم شپم کارخانو کو کو دریم شپ د تختبیک میدان ته شو. سلورم شپ د ست ان ال سی کې و شو. دغه پنځم شپ د روانو او نور مخک چې 12 غنټه گیټو د دینه خدوره د دې خونم تل دغه خونم راته د دینه مخک پغه ټیم کې چې دو د سلور سوا 500 گاډ پور خطلو تل دورزه اوس دورزه کړه یو سلاته یو زی کړه 200 زی کړه 250 چې ظلم کې 300 مخک چې وو دونه تاله شګانې منو دونه لکه پازابول منو اوس خو چې په یو غنټه په یو گاډي کې په یو پټک دی تیرې لکه تاله شي چا خلی مخک چو خو چې لکه د پیښور نه منګه راکات کول لکه کده پنجاب نه منګه راکات کول نور سار لاس یو لاس بجې تورخم ته رسیدو په کدول سم رسیدو لکه زمون کار کیدو په ما غورت به د ګډ نه من فاروق او چرازو نور آتش په نه هش په لکه تر لاس کو پور تورخم پور زمون کی
سردار منوم دی غدون وسیدون ک دخ ک گاډی دی بدلې نه چلو نن شپګه مراد د چدل ته ولاړی دیو پاٹک نمخ کی سوبل دل بل نمبل تمخ وجه سنا
یو کم دنا کم د پوری گاڑی ولا
گاڑی لدی زای نواخ لتر په بوټ شنه پور ولا حکیم آباد کې مولا سمره گاڑی
به
ولا دی یار په دې روډ باندې سراسری چ کم اس کم ولا دی 3200 گاڑی وای
نوم حارس اوس منګ سده مخ کې منګ د میاشتې څلور 15 پیری کول کنه اوس پیو میاشت یو پیرا کیږي زیات پیرا نه کیږي اوس نه اوس ګټه ماټه نشته ده ټول بس ډرایور او کلینډر بس اخلي نور ګټه هیڅ شی نشته ده تورخم کې مخ نه تلاشی او هیڅ شی نه بس خالی بس ګاډه کتو دی خوته اوس گیټ خوله کې نه ده منګه نیمه ګنټه 15 منټه 40 منټه ار یو ګاډه درای بس دا خدا اوس خدا نه تلاشیان اوس خدا یو میاشت کیږي دغه شروع شوه دی خونه راش جوړ شوه مخکې اخوانه راشو خلک پمونو کې یو ځای کې بل ځای کې درېدو چې څو وخت نمبر راتلو بس نمبر ته به ویل چې دا ستا نمبر راغلی ده او راشه او دلته نه نمبر شته نه څه شته بس په سرکونو کې ولاړو.
نوم مې وحید دی او نن مې دریمه شپه ده چې ولاړم رینګ روډ باندې او مشکل دا دی چې بس ډېر زیات رش دی او دا گیټ مسالا گیټ کلارې نه وزي او ډېر ولا چې بازار نه مانځ ټیم معلومې نه روټۍ ټیم معلومې مخ کې بم ډېر کول اتنه هټرې بم کول اوس دوه درې کوو میاش کې.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو د زمونږ د یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خبرې غبان دي او ری او زو شمالي وزیرستان ته د شمالي وزیرستان تاجران وای چې د دوی د شلو عربو نه زیات نقصانونه د ضرب عصب عملیاتو په وخت باندې شوې دي او ولې دي چې دا خبره ورسره حکومتي او پوځي چارواکو هم منلې ده. خو دا چې حکومتي او پوځي چارواکي د دومره تاوانونو ورکولو تر اوسه پورې د دوی سره هغه شاندشمنی نه دی پوره کړی. نور حال په د سیمینار د ریډیو خبريال عدنان بټینی راکوي.
د شمالي وزیرستان میران شاه تاجران وای په ضرب عصب عملیاتو کې شل عرب یو اتیا کروڑ روپۍ مالی تاوان شوی او دا تخمینه دوی په خپل لګولې چې ځای حکومتونو پوز او انتظامی هم تصدیق کړی ده. د دوی په خبره ضرب عصب عملیاتو پر مهال یوازې په میران شاه سیمه کې لس زره نه زیات له سامان لیږدرې دوکانونه پیټرول پمپونه او د ګاډو بارګینونه له منځه وړل شوي دي. دوی زیاتوي دغه مالی تاوان پوره کولو کې د صوبې او مرکز اعلی حکومتونه د ځړ نه کار اخلي او دغه شوي تاوان کې له دوی څخه د کمی کولو غوښتنه کوي. دغه دوکانداران وایي د تاوان کې دوی کمای ځکه نشي کولای چې دوی دغه مال د هیواد له نورو سیمو څخه په پور راوړی وو او اوس پوره وړي له دوی څخه دغه تاوان پوره کولو غوښتنه کوي. د دوکاندارانو په خبره ضرب عصب له امله د ځن سره مخامخ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اقتصاد لوی لار غلام خان بندر په وجه د سیمې کاروبار په ټپه ولاړ دی. یو سوداګر سلیم الله وویل د ضرب عصب نه وړاندې په سیمه کې سوداګرو د کروڑونو روپۍ تجارت کولو. خو د پوځي عملیاتو پر مهال په سیمه کې هر څه په بشپړ ډول سره وران کړی شوی دی. هغه وویل اوس کاروبار په سیمه کې بېخي د نشت برابر دی.
دا هلوی غټ بازار وو خدای ته خدا پته نه لګی د خلک ته کنه ګراوند یې نه جوړ کړای لکه بازار نه فوټبال په شوال شي نن سبا دا شو اره پچون کرو بریون وی دا هټر غټ بازار وو غټ کاروبار وو هر سړی د کروڑا وې د 400 روپۍ کار به بش کولو میزه باندې دمره سخت سختی دون نن سبا کنه چې تمیر باندې د پنجاب قرضی دی تمیر باندې د فلور ملې په کروڑا وې روپۍ قرضې ایسا ویلوړي دی زه ورو دیو په واسطه سره میز دا ویای دې سرونه ته چې تاسو په میز باندې رحم وکړي میز ډېر تبشوي میز ډېر در د دلی ډېر سمرو یا کنه به کام وکړي.
علي محمد زیاته کړه دغه سامانونه دوی په پور د پنجاب صوبین را وړي وو او په بشپړ ډول سره وران کړی شوی دی. هغه ویل د پنځه کال تیر دو وروسته اوس هم پور وړي دوی تنګوي چې دا وړل سوی پور دی پور کړی. علي محمد زیاته کړه دی پور برابر وړل لپاره دوی سره نه پیسې شته او نه په سیمه کې کاروبار. هغه ویل د سیمه کاروبار کې لوی خان غلام خان بندر بند ساتل دی.
سابقه دکاندار دی مخکینه کنه هغه سرمایه ختم شوی دو فلج دی اوس می میرم شه بازار کې دکانې ولې دی خو دروازه یې بند وکړه پیسې نشته د ډېرې د کیم مخکلي دکانداران دی هغه سره دی وسره سرمایه نشته چې د خپل کاروبار چالو کړي. د ګلم خان بازار خو دومره اهم دی کچری دغه لار خلاص شي د میرم شه دی اوسې دین کې چې کوم دی کنه د هرې وسړی کار جوړ شي کاغه دکاندار دی کاغه د پامپولا دی کاغه مثال د ګاډي والا دی کنه د بندر د خلاصې دو سره خو ډېرې فائدې دي کنه او چې بندر خلاصي بس د دغه خلک ان شاء الله یعنی ډېر کار به جوړ شي. او بس اوس افسوس خبره ده غو چې او دغه بندر یا بند
د تاجران د اتحادی مشر دین فیا او ویل په ورستۍ کې دوی د صوبې د خزانه وزیر سلیم جګړه سره لیدلی او هغه تر لس ورځې وخت اخستی او کچره د ټاکل شوی وخت پورې حکومت خپل ژمنه پوره نکړه بیا به دوی د آینده تګلارې ټاکي. نو موري اول د ضرب عصب دوران تاجران ته د شل عربو نه زیات تاوان اوښتی او دوی د تاوان د حکومت نه غواړي.
دې سره به کاسي کړو ما زاو د علاقې ملي کلی د 700 د پیو د 700 کړه د ډیسی دونه په سوای دی او لکای سی او دی چې په تاسو ډیلر سره وکې کمای ورته وکې نو صرف دې کا مټي صفه او تاول چې نیر په تاسو تیار نه دی. دا وزیر قانون او جګړه صاحب دا خبره وکړه چې تاسو لږ کی درته کوم گزاره وکړم په خري لاسر دې مشته مرته ته په لاسر دې سره نه نه کوم پرم کیږي کا سره کوم پرم نه سولا دا دې کاندور خپل څه سامان یې کال کا کارو دینه باندې وکړه سم باطل
سجلاته بزنه باندې ولدا وسی د ګندر خلا خوشي وي
زای انتظامیه هم د دې د اوشتي توان تایید کوي او په ورسته کال شته تاجرانو اسلام آباد تلارایون کړي وو او هلته بیا ورسره د فوز تر جواب میجر جنرال آصف غفور د توان پوره کولو ژمنه هم کړي وو عدنان بیٹنای دیوا شمالی وزیرستان
وایس اف امریکا دی ودا په پاکستان کې حکومت د غربت د ختمولو یا د مخنیولو لپاره پروژې پیل کړې دي چې پکې یو پروژه دا ده چې وکوندو ته به چرګان هم ورکول کیږي. تفصيلات سندې د ملک وکاس پر راپور کې تاسو ته وړاندې کوو.
د پخوانه د کور د اګو او د چرګ د غوخه ضرورت د پاره بنه یوازې زمیدار کاروندګر بلکې هر کور کې به چرګ چرګان پاله لکېدل. خو د بده مرغه دغه کورنی یا دیسی چرګانو پالنه کم شوه ده او د غوخه او اګې ضرورت د بازار نه پوره کیږي. خو وفاقي حکومت د صوبایي حکومت پتاون د کورنی چرګ چرګړو د پالنو په حق له یو پروجیکټ شروع کړی دی چې غریبو او کونډو لپاره 15 چرګې او یو چرګ د پالنې د پاره صرف 500 د پاسه په 1000 روپۍ ور کوي چې نه یوازې د دوی د کور ضرورت پوره شي بلکې د اګې خرڅولونه د دوی د امروزه آمدن ذریعہ هم پیدا شي. نن سبا دیسی اګې نه پېد شي وی دي ځکه چې غریب خلکو تاوانونه وشو او تعلیمي یافته خلک چرګې نه ساتي. ظهور وای چې ډېر غریب دي چرګې اګې نه اچوي نو ځکه یې خرڅوي نو ګنی روان دی به ډېر چرګې ساتلې
زمينږ د چرګې اګې نه چي ما ته ته وی چې ډېر لستړې کو او ډېر اول ما اګې یو یو چي یا نه بس بیا بنشی بس اڑوا چینا دا سے چرګه پکړ دی چې اگې چې
رانا ابې چې یو کونډه دا وای چې د ډېر پخوانه چرګ چرګوړي او زناور ساتي خو پخپل نو سان وسو د دې اگې خوري او یا چاته ډالې کوي خو په کلی کې نور څوک هم چرګ چرګوړي نه ساتي.
نا روزانه نه چي په دوی مورز باندې انډا چي او عوام کله مړی او کله وږي کله سو کله سنو بس دا غره دا په دوی مورز باندې انډا چي خدا ماشومان ماشومان خوري او یاره چې زیاتی شي او ضرورت شي نو خاص هم کو او که خرڅ نه کو نو بس دا ماشومان پلمنس کې د یو بل نوالیا یا سی ور کی یا په بای ور کی
د پښتونخوا د امور حیوانات شوبې ډاکټر زیورامان وای چې ویبا غریبو کې چرګې تقسیموي چې د چرګو اعلی نسل بوي او ډیر فائدہ مند بوي.
دا زمونږ یو عام ټرند دی په کلو کې دا خلک ساتي خو زمونږ هغه دیسی نسل چې کوم مخکمه هغه تقریبا نور ختمه نو کوشش بدا کو چې غریب نه غریب دې کې با هغه زنانو چې کوم د کور خرچا چلای کونډوي یا دا نور سو وسایل نی او سرا نور دا سه چر چر ګوډی ساتي خوغه پیداواری صلاحیت خ نه خلک دا اسه 60 70 انډه دا کال کوي دسی او چې دا شي نو دا 120 79 140 180 پر چر چر ګوډی چې ورکو دته بخه مکمل تور باندې ویکسینیشن شوی.
په معلوماتو کې راځي چې په پیښور کې بعد د سارو شوبا د دې تقسیم پریکړه د پنجاب وزیر اعلی د زراعت صلاحکار جانګیر ترین په لاس په دې بل هفته کې د ګل پروس کوي چې د نپسپا پټوله صوبا کې د دې مهم باقاعده آغاز وشي چې د نپسپا پټوله صوبا او زمشوي ضلعو کې هم دا تقسیم شروع شي او د سلورو کالو په دې پروجیکټ کې به لس لکه چرګې چرګان تقسیموي. ملک وقاص خان وایس اف امریکا ډی ون نیوز پیښور.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوري دی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زموږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
00 یو
صفر دوا
صفر پینزا
صفر سلور او صفر دری.